ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شانی کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لاره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبری غړي کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري، خو په سر کې د بشیر غواخ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرټن به د راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات وکړي. یو ملګري ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د جنوري میاشتې په 15مه مذاکراتو ته سره کښېني. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی سره ملاقاتونه وکړل. د افغانستان د اجرائیه رئیس یا CEO ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې تمه لري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یوه مرحله ده چې قدم پر قدم طی کیږي او په راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث هماره محکمه بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسوړنو کوو. که چیرې لاسوړنې نه وي موږ بیا دغه ډول سفرونو ته حساب خوشبیني نه لرو. اما د فتن هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او له نتایجو سره موږ په دغه خلاصه کې مخته ولاړ شو.
افغان چارواکو په بیا ویلي چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو مشران په پاکستان کې مشته دي او د پاکستان امنیتي ادارې کول شي چې دوی له جګړې ودري او خبرو ته حاضر کی، خو اسلام آباد وایي پر طالبانو ډیر کنټرول نه لري. د قبل سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو اتحاد فاټا گرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایل سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. په داسې حال کې چې پارلمنت کې د قبایل سیمو ځینی استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه ځایونو د شاملولو هڅې شروع کړې دي، د یاد اتحاد مشر حمیدالله جان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي.
د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو که دې ما د دې قانون نه اوچتې او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. لهذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
یا د دې چې ځینې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دې ځان له صوبو شي او یا دې هم په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د یادو سیمو د اوسني حیثیت ملاتړ کوي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرټن به د راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سکرټرانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې په جامع مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو خبرې وشي. یاد دی چې په دې مسله د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د خپل سیال نواز شریف سره ملاقات کړی وو او خبرې هم کړې وې. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار پر ځلماندل کیږي. بینظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په 8 تاریخ په پنډي ښار کې د ویلوې غونډې پا په محل په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې وه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران د کورنو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې خواوشا 2000 کسانو ځانونه د کاندیدیدو لپاره رجسټر کړي دي. په دوی کې 1200 ښځې دي. د ایران پارلمنټ 290 چوکۍ یا سیټونه لري او د راتلونکي کال د فروری په 26 تاریخ به یې ټاکنې وشي. په 2012 کال کې هم پارلماني ټاکنو ته 15000 کسان کاندید وو. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 25 تاریخ مذاکراتو ته کښېني. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د مستورای و ویان د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید د مذاکراتو دا بهیر له خپلې لارې راونه ګرځي. د دې خبر پاڼې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د شام د یاغیانو یو مهم مشر زهران الوش د دمشق سره نږدې په یو هوایي برید کې ووژل شو. هغه د شام د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یوه قوي ډله رهبري کوله. د الوش مرګ اپوزیشن ته د پام وړ ګزار ګڼل کېږي. او د شام عرب کورد او عیسی جنگیالیو د شام په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک ډیم یا بند نیولې دی. د جمهوری شام په نامه د ائتلاف یو ویاند تلها سیلو ویل جنگیالیو پرون له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه د تشرین په نامه بند چې پر فرات سیند جوړ شوی نیولې دی. برتانیا میشته د شام د بشري حقونو د څار یوې ادارې ویلي چې ائتلاف د بند تر نیولو وروسته د داعش په وړاندې په سخته جګړه کې ښکېل دی. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر ګو اختر ته د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غړي پټونه واوري. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان په دوره ده. د نوموړي سفر د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې څومره اهمیت لري سیړونکي وایي.
جنرال راحیل شریف دا د ترهګرۍ په سلسله کې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي، نو افغانستان ته هم یو قسم د هغې نه تقویت ملاویږي.
د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي د هیواد د خارجه چارو سکتر به راتلونکې میاشت د خپل هندي سیال سره د کشمیر په شمول په یو شمیر دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د قبایلی سیمو د مشرانو یو نوی اتحادیه وایي دوی د دغه سیمو لپاره ځانګړی حیثیت غواړي.
کدی ما د دې قانون نه اوچته او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي، هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپل طریقه باندې چلی.
او نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو اتم تلین مانځل کېږي. د نوموړي د قتل مقدمه تر اوسه سر ته ولې ونه رسېده.
هغه قتل نه پس کوم طریقې سره د هغه مقدمې سره کوم سلوک وشو داسې د یتیمانو نه کېږي.
یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې اخیری غړی ته غوږی چې په شپږو بجو به سرته رسیږي. د خبرونې د سهار 9 بجو نه شروع کیږي هره ورځ او تاسو 9 ساعته په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره کړې ده او په دغه دوره کې د افغان چارواکو سره خبرو اترو کې کوشش کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په موضوعاتو باندې خپل نظرونه شریک کړي. دغه پښتنه راپورته کیږي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو د سولې د خبرو په شروع کولو کې مرسته وکړي او کسنګه په دې او لدې سره په تړلو نور موضوعاتو زمونږ همکار اسرار العالم مومند د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې برابر کړي.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پراسیاب پټک وای له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وای خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی ہو کہ جیسے خبریں تلو ہدف سے بھی بیا یو مذاکرات و دور شروع کون دی وہ لگے جی ماما خیال کو بھی کہ دیر اہم خبردار چی باید خبروں تر تک فضا جوڑت لیشی یعنی چا کم بین توی زنر جنگ دا دی مخونی ولیشی او بل دا دی چی دی خبروں تر اولین هدف باید دست بندی یا دی جنگ بندی دا دی جگه چی خلق و تپارا خو اہم خبردار
خټک وای د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدلی شي. خو د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شرپا وای کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټابلیشمنت ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدی شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید بدگوائنی لرکول دا پارا دا دیر اہم دے اور طول کے زیادہ کم آگے کسی آگے دے نم پتا کہ اسٹیبلشمنٹ پسکتا ماندے چیدے دا چی دا دوار ملکونے چی اگر سرا تعلق خشی اور انڈرسٹینڈنگ پیدا شی دا سلسلہ با مخیزی اور دا پر خیال پدے کے با دا آئندہ دا پارا یو لار با تعلیم کی گی چی سنگ با خبر آتے ماں شروع کی گی نہ بسنگ کی گی پاہ کے سوکو پریم گڑی و پاکے سوکو آگے نے علاوہ دا طالبان نا الہنور سوکو کی دا سے کین رول دینا دا کول شی گناہ پاکے پدے آگے کے بخبری پدے مانی کی گی.
اب راچے پھٹک و آفتاب شرپاو دا حق جرگی غڑی وو چھے پدے ورستیو کی یہ کابل تا سفر کرے اول افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وای طالبانو زکه خپل بریدونو ته دوام ورکړي چې د سولې په ممکنه خبرو کې لازبري شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سېنیټر عثمان خان کاکړ وای په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه درېم چې د دې خوښار څوک دی سیویلین دی پالمیټرین دی حکومت دی زره برابر فائدہ نشته سونه
پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړی دی. خو ځنې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. د ده په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی.
و موردل چې د افغان د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په سفر دی. افغان چارواکي وایي چې نوموړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې راحیل شریف سره په امنیتي مسایلو خبرې شوې. نوموړي زیاته کړه چې تمه لري د سفر وروسته د طالبانو سره به د سولې مذاکرات بیا پیل شي. خو د دغو خبرو د کرنې د جاوید فیصل سره زمونږ همکار بشیر ګواخ خبرې کړې دي. نوموړی وایي
د علاقې وړ مسایل د افغانستان لپاره د سولې مسله ده. پر ډیورنډ کرښه باندې د مخالفینو د تګ راتګ مسله ده او نور اړوند مسایل دي چې هغه په دغه لیدنو کې پرې بحث کېږي او د دې خبرو نتیجه یو مرحله ده، یو پروسه ده چې قدم پر قدم به طی کیږي او بالاخره به هغه هدف چې رسول دی هغه ته برسیږي.
نو تاسو د دې سفر نه د راحیل شریف د دې سفر نه څه توقعات لري، څه تمې لري چې آیا د طالبان سره به خبرې شروع شي، امکان به ولري؟
پلان هم دا وي چې موږ هغه هدف ته ورسیږو. اما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه موږ د فتحان چې فکر یې وکړو چې دا شی باید ترلاسه شي، دغسې یو ډول مسله نه ده. د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یوه مرحله ده چې قدم پر قدم طی کیږي او په راتلونکي کې به یې موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث
هماغه مخکنی بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسترونو کوو. که چیرې لاسترونې نه وي هغه وخت دی چې موږ بیا دغه ډول سفرونو ته هیڅ راز خوشبیني نه لرو. اما دفتا هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او
لنتایجو سره مشفدان خلاصه کې مختول ارسو. فیصل صاحب ډیره خبر ده کی کچرت طالبان سره خبره شروع کیږي نو باید په جنگ بندي باندې یا په دز بندي باندې باید خبره وشي اور بند وشي. تاسو به دغه سیو څه غواړي حکومت دا سیو څه غواړي چې د طالبان سره دا خبره مطرح شي؟
دا مرحله به هغه وخت د بحث وړ موضوع وي چې کله د سولې خبرې پیل کیږي او د دواړو طرفینو استازی رخبور نیست کشیلی. اما پا امامی توگ در سولی در خبر حدف هم دارید. در سولی در خبر معنی از مجلب پر هم دارد چه در سولی خبری باید در جنگ خاتمه وی. که مش سوله که و جنگ باید پایت ورسیجی که در سولی نت موجود وی بینام در جنگ نت باید لبان زولار سی.
د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان جاوید فیصل وو چې افغانستان ته د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه یې زموږ د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې. په همدغه موضوع باندې زموږ یو بل همکار ګولیاز د سیاسي او سیمهیزو چارو د کارپوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا سفر څرنګه اهمیت لري. نوموړی وایي
ډېر چینجز را روان دي، ډېر په تیزی سره چینجز کیږي لګیا دي. نو دا هغوی دپاره د افغان حکومت او د پاکستان حکومت د دواړو تعلقات په صحیح لور روانول، د دواړو ملګرتیا پخول، دا د دواړو ضرورت دی. دی منم چې امپارټنټ ویزټ د کابل د ماسکو نه کابل ته راغی، کابل نه دلته راغی، بیا دلی ته لاړه. خو هغه بس زه دا ووایم چې هغوی د انډیا د افغانستان تعلقات، ځکه چې هلته په کابل کې هندوستان پارلیمان بلډینګ جوړ کړی و، نو د هغه هینډینګ اوور سیرمنی هم د څه وخت نه انتظار وو چې دوی به یا پرایم منسټر زی یا به بل وزیر خارجه یا مهم سړی به زی. نو هغه هم وکړو او بیا دا دلته چې راغی پاکستان ته بې شکه دا ډېره مهمه خبره وه. خو دیت انډیکیټډ چې شاید په مودی باندې په کور کې د نن هم پرېشر دی، د باندې هم د خلکو دباو پرې تر راتلونکي میاشتې به خارجه سکتران سره ملاویږي. بیکګراوند یې دغه و، د آرمي چیف د تلو ضرورت و کابل ته، بې شکه ځکه چې جنرال راحیل شریف دا د ترهګرۍ په سلسله کې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. نو افغانستان ته هم یو قسم د هغې نه تقویت ملاویږي. خو ور سره چې په افغانستان کې دننه څه کیږي روان دي، کندوز کې څه وشو یا هلمند کې څه کیږي لګیا دي، سنګین کې څه وشو، نو دا ټولې خبرې باید چې په ټاپ لیول خبرې اترې وشي، په هغه سره خلاص شي، نو بیا به د دواړو هیوادونو تعلقات پر مخ ځي.
د افغانستان لخوا یا د پاکستان ترمنځ کوم بدګماني دي یا بې اعتمادي چې ده، د دې راکمولو کې به دا څومره کردار ولوبوي؟
ډېر مهم دی. زه وایم چې دوه سیزونه ډېر مهم. یو دا ویزټ چې ده، یو په دې نه مخکې موږ یاد وي چې پرېزیډنټ اشرف غني صاحب راغلی و پاکستان ته اول وار، نو دی لاړه جی ایچ کیو ته د خپل پروتوکول خلاف، حالانکه صدر و د ملک د آرمی چیف بدله راتله، خو ده وویل چې نه زه د آرمی هډکوارټر ته ځم. نو یو رنګه میسج ورکو چې موږ د پاکستان فوج ته ډېر لوی اهمیت ورکو، د هغوی د ترهګرۍ په ورکولو کې ډېر لوی مهم رول دی. نو دا دوه او دا اوس د جنرال راحیل شریف چې کابل ته لاړه، دا دواړه ډېر غټ سټیپونه دي. دا ور ځکه چې بدګماني پیدا شوې وه د افغانستان د پاکستان په پولیټیکل او په ملټري لیډرشپ کې. نو آ بدګماني خو دا مخ خیال زلې چې مې درته وې په هغه کې څه انډرسټینډینګ خشول، خو ظاهره خبره د جنرال راحیل صاحب خبره چا خبره د کاڼي کرخه ده چې وی کې هغه ډېر وزن لري، د اشرف غني صاحب اعتماد به هم بحال شي او اشرف غني صاحب ته به هم په خپل ملک دننه چې کوم پرېشر دی د هغه دپاره به هم یو قوت سیاسي ورته ملاو شي. او بیا ظاهره خبره طالبانو سره د خبرو اترو کول لار هم وراول پاگه که هم ده جنرال لاهیل دیر غط رول دای ده اغنه انکار نشتا.
دا وو د چارو کارپوها او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر چې کابل ته د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریده. رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لپاره د خارجه چارو په برخه کې سلاکار سرتاج عزیز وای د هندوستان او پاکستان د خارجه چارو سیکرټران به راتلونکي کال جنوري کې په پاکستان کې ملاقات کوي چې په کې به د کشمیر ترهګرۍ او سیاچن په ګډون په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. د دې ملاقات او د دې د اثراتو په اړه د اسلام بعد نازمنګ خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د خالی پورز مخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوه چې لاور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دوه ملکونو خارجه سکرتران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي. په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي، نو د وینا وا چې د خارجه سکرترانو ملاقات کې به دا کتي شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار. د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبې پاملرنه به د کنټرول په پوله کړکېچ کمول وي چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالي او ځاني زیان نه وساتلی شي. د پاکستان او هند د خارجه سکرترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او دې سره به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوزي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ییزو چارو د کارپوه رستم شاه مومن نه تپوسو کو.
زه فکر کوم چې دا تګ را تګ وي او دا خبرې اترې وي او د خلکو روابط وي او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي، د دې نه کېدی شي داسې ماحول جوړ شي چې په کشمیری او سیاچین او دا نورې معاملې دغه حل لږ آسان شي. په دې موجوده ماحول کې خو دغه حل ممکن نه دی او بیا کاله وشو 15 کاله کېدی شي نورم تیر شي او دا مسلې په خپل ځای پرتی. خو په دواړو هېوادونو کې داسې خلک هم شته چې هغې نه غواړي چې دا تعلقات نارمل شي، هغې په دې کې خپلې ګټې دي خپل
د پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کړکېچ سره مخ وو، خو د تیرې میاشتې په اخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د کمی سلامتۍ مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندوستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو. د دغې کړکېچ لامل څه وو؟ په دې هکله مو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپوه او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو. نو دوی
دوه طرفونو خپل اندرونی مسائل وو. پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو او بل طرف هندوستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن وو او مودی صاحب الته یو بل رویه خودل غوښتا، نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوه طرفونو نکاري.
د جمعې پورز د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی ناصافه او مختصر دورې په وجه تعلقات یو وار بیا سمړختر ون شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولې پر لوړ
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ زکه ده چې داغه مینه
نشوند سره نست ده فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خند او مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړي یو بل رپورت ته. د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې پرون په کورمای ایجنسی کې په یو پوسټا وسلوالو برید کړی و چې په جوابي کاروي کې 15 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا وسلوال بیا وایي چې دوی امنیتي ادارو ته زیات تاوان رسولی دی. په دې حقله تفصیل د سیلاب مسعود رپورت کوي.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم غږ ریکارډ کول او د نوم وښول ته تیار نشه، مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کښې 15 طالبان وژلي او 8 نور پر ارژلي شوي. د غیزرایه دا هر ورشول چې د امنیتی فورس سرتیرو ته هیڅ ځانی زیان رسېدلی نه دی. د دغې برید ذمهواري د تاریخ طالبان پاکستان کمانډر قاری سیف الله مسعود قبوله کړې او د ټلیفون په لیکه یې مشال ریډیو ته وښولی دي چې د برید په نتیجه کښې د طالبانو یو ملګری نیک محمد وزیر مړ، څلور نور طالبان پر ارژلي او د پاکستان درې پوځي سرتیر مرگ وراڑاوالای دای. دا هم وویل چې په دغې برید کښې د اسلامي دولت 15 کسانو په شمول د پاکستان او افغانستان طالبانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فاټا گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان اپریدی وایي چې که چېرته د قبایلي سیمو د ولس نه د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره رای واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دې په صوبه کې شامله شي، نو هغوی ته به منظور وي، خو چې داسې ونه شي چې قبایل خبر هم نه وي او د دوی د مستقبل فیصله شوي. د نوموړي چې په مومند ایجنسۍ کې غونډه شوې ده، هغې نه وروسته ورسره د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی خبرې کړي دي. په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
فاټا گرینڈ الائنس وای چې که چېرې د حکومت د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره د قبایلي عوامو رایه واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي، نو دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وای. د یاد اتحادیې مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو ګوره د عوام آواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دی نه تپوس کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو که دې ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي، نو په هغې کې هم څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپله اسمبلی ورته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
په محمود ایجنسی کې پرون په یوه یا غونډه کې د قبایلي سیمو نه راغلي او ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه وپوښتل شي، داسې دې ونه شي چې ګینې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمیدالله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا ته خپله برخه ورکړی شي.
کوریډور کې پکار ده چې دې ته برابرۍ صحیح. د دې نه علاوه مونږ خیبر، کورم، ساؤتھ نارتھ وزیرستان مونږ په خپله انټرنیشنل کوریډور یا لرو. دا لارې زموږ د سینټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایل ان شاء الله را روان وخت چې کم دی دا به په هر طریقه باندې دی مستفیدی. بتحاشا منرلز دی، پکې معدنیات دی، تیل دی، گیس دی، کرومائٹ دی، ماربل دی. لہذا قبائل اوس وخت رالو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمود ایجنسی کې په درزنونو سکولونه، روغتونونه او نورې ودانۍ ړنګېدلې. په دې غونډه کې د محمود ایجنسی اوسیدونکي ملک محمد علي حلیمزی دغه خبره هم په ډاګه کړه.
سکولونه ړنګ شوي دي، هغه بادول غواړي. بچی قلم مونږ لاس کې ورکو. اسپتالونه هم تباه شوي دي، د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو. روډونه خراب دي، تاسو وینئ. ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دي کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې څو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمودو تجارتي لار دي پرانستل شي، د تعلیم، صحت، سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړی شي هم وړاندې کړی شو. او په دې خبره زیات زور راوړی شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي د وخت په کې تاسو ته اخیری غړی وړاندې کوو په پښتونخوا کې په درنګ شیبه کې د ماخام 15 بجې کېدونکو دي د بشیر غواخنه د خبرونو لاندې سوره
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی سره ولیدل. د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. هغه تمه وکړه چې له دې سفر وروسته به طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي. د قبایلی سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو اتحاد فاټا گرینڈ الائنس مشر وایي حکومت باید د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې د غزای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د غزایینو د شاملولو هڅې شروع کړې دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټرین به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د یو بل سره ملاقات وکړي او دوی به کوشش کوي چې د راتلونکو مذاکراتو پر څرنګوالي صلاح شي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ لمانځل کیږي. بېنظیر بوټو د 2000 کال د دسمبر د میاشتې په 8 تاریخ په پینډۍ کې د یوې لوی جلسې وروسته په یو ځانمرګ برید کې وژل شو. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې وه. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د دغه هېواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 تاریخ مذاکراتو ته سره کښېني او د شام عرب، کرد او عیسائی جنگلیو د دغه هېواد په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک ډینک یا بند قبضه کړی.
دا وو بشیر ګواخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځنې اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکلي دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د 13 میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره یې په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه، خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان 2 وارې د هند وزیر اعظمانو ته دورې بلنه ورکړه، خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادی مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کې به نور هم کمی راشي. ورځپاڼه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به یې ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نوره بهتري راوستو لپاره ضروري ده چې د پاکستان او هند ترمنځ منځه د خارجه سیکرټرانو په کټ د جامع مذاکرات او لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ترڅو د خپل منځي اختلافات او وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونکړي شي او حل یې راونوستي شي، تر هغه وخت به دا ملاقاتونه هم بے فائدې وي. نو دواړو ملکونو ل پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز او رسپانه د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناصافي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ته کتنه کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کریسمس په موخه امریکایي ځواکونو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنیو د قربانیو پیژندنه وکړه. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته هارون بچا وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکي تمه ده راتلونکي میاشت پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. رسپانه لیکي د دغو خبرو اترو په حقله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکارو ټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یو اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. رسپانه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد دخلی لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدي. د رسپانې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش وو چې په هند کې دننه خپل ښه تاثیر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیا جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د رسپانې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودی دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایاند وایي چې د نریندر مودی د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. رسپانې لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جناح او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ وه او د مودی لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانه لیکي د مودی او نواز شریف ترمنځ ملاقات یو سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړه بلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبې کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجنسی کې د غشپګ امریکایي سرتیري هغه وخت وژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځانوال وځو. هغه وخت دغه سرتیرو گشت کولو، طالبانو د دغه برید ذمہواری ومنله. اجنسی کې باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو او دغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي وایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې ویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والے نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
دا وا ملیحا امیرزاده چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کول بخنه غواړم. په سر کې ما د وړاندې کوونکي نوم په سمه توګه نو یاد کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودي عرب د یو میزایل مخنی ویل چې ویل کېږي د یمن د سرخار سنا نه د سعودي عرب په لور وشتل شوی. دا خبره د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف یا اتحادونو کړې ده. دغه اتحاد چې زیاتره پکې خلیج هیوادونه دي له سو میاشتو راهیسې په یمن کې د یاغیانو پر ضد جنګیږي. یاغیان په سنا خار باندې واک لري. سالم احمد سالمو په نور حال خبروي.
دغه توغندۍ پرون د سعودي عربستان د نجران ښار پر لوري توغول سوی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دغه هیواد د هوایي مدافع ځواکونو دغه سکاټ بالستیک راکټ کشف او بیا له منځه وړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په رسمي خبري اجنس کې خبره سوې راغلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ جټ الوتکو د دغه توغندي د توغولو د ځای تر تشخیصولو وروسته د دغه توغندي د سکا له منځه یوړه. په همدې حال کې د یمن دولتي اجنس وایي د دغه توغندي هدف د سعودي د ملي ګارد یو مرکز و. دا د یمن پر شمالي ګاونډي هیواد سعودي عربستان د بالستیک توغندي تازه حمله ګڼل سوې ده. پر عربستان تر دې مخکې هم ورته توغندي توغول سوې دي. رویټرز اجنس لیکي دغو حملو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. ویل سوي دغو سختریزو وسلوالو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تېره اونۍ د سعودي عربستان پر پوله خپلې راکټي حملې شدیدې کړې. دغه حملې د دې سبب سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوی په وړاندې ځوابي حملې وکړي. سعودي عربستان د بالستیک توغندیو په وړاندې د مقابلې لپاره په خپله خاوره کې پیټرویټ راکټي سیستم ځای پر ځای کړی دی. سختریزو وسلولو په خپله انټرنیټي پاڼه کې ویلي د شامې په ورځ یې د سعودي عربستان پر جازان او نجران ښارونو راکټي حملې کړي دي. دوی ویلي چې دغو حملو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. یاغیانو دغه راز ویلي چې بل بالستیک توغندی د یکشنبې په ورځ د نجران پر خوا توغولی خو سعودي عربستان دغه حمله نه ده تایید کړې. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د عملیاتو له پای راهیسې د عربستان د جنوب پر سرحدي سیمو د نشتو له کبله تر اتیا زیات کسان وژل سوي دي. ډیری وژل سوي کسان سرحدي سرتیري او ساتونکي دي. ملګري ملتونه وایي چې له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د نشتو له کبله نږدې 6000 کسان وژل سوي دي. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې تر ډیره د خلیج عرب هیوادونه ګډون لري او د یمن پر شیعه حوثي یاغیانو بمباري کوي. دغه ائتلاف هڅه کوي د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې په شپګو بجو د خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ملګرو ملتونو پرون اویل چې د جنوري په 25مه به د شام د بحران حل کولو لپاره په دغه شخړه کې ښکېلې خواوې مذاکرات شروع کوي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یو خبر پاڼه کې ویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو اترو ته کینی. په دې حقله تفصیل د فرشتہ جلال زئی رپورت کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوی به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوز او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل
بعد سلسله من عمليات الرصد والمتابعه واستنادا الى معلومات استخباراتيه
موجوده دقيقه استخباراتي معلومات پر اساس څارنې عملیات وکړل. د سوریه پوز د دمشق ختیس لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوزي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن د میستورا هله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکلو خواو استازي به پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 25مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل نه کم شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 50 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
د فرشتہ جلال زئی رپورٹ مو ورید. نن په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د مشر بنظیر بھٹو اتم تلین منزل کیږي. نوموړی د مرګ اته کال پوره شو، خو نن هم د دغه مقدمه اوریدنه د ترهګرۍ د مخنیوي په یو خصوصي عدالت کې روانه ده او تر دې دمه قاتلانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې لړ کې څه خنډونه مخې ته پراته دي؟ د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله مودی رپورٹ کې خبروي.
نن اته کال وړاندې په نننۍ نیټه د پینډۍ په لیاقت باغ کې بېنظیر بھٹو د یوې جلسې وروستو وجلې شوې وه، خو د پیپلز پارټۍ د 15 کال حکومت تېرېدو باوجود د بېنظیر بھٹو د وجنې کیس فیصله وانورولې شوه او مقدمه نن هم د ترهګرۍ د مخنیوي په خصوصي عدالت کې روانه ده. مشال ریډیو چې کله د پاکستان پیپلز پارټۍ د سنټرل اگزیکټیو کمیټۍ غړي اخونزاده چټان نه تپوس وکړو چې د دوی د حکومت په شمول په دې اته کالو کې ولې تر اوسه د بېنظیر بھٹو د کیس فیصله وانورولې شوه، نو په جواب کې نو
پیپلز پارٹی عدالت راجیلا پوری زمنگ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کم کیس سے داخل کرے داغے پیسہ پوری نے دراغ علی خوش زمنگ خلاف کم کی سنچی نداغے ڈیرہ زر زر پیسہ لکھے گی. باقی پارٹی شہید محترم بنظیر بھٹو صاحب کا تلان چوکتی یاد کا تلان و پشابانی چوکتی اگر ٹھولی دنیا کا معلوم چاغا پری ملک کی کم مائنڈ سیٹ تھے چاغا بھٹو خاندان نشی برداشت کرے.
قانونی چارو کارپو او د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وای چې پیپلز پارټی دا کیس منطقی انجام تر رسولو کې هیڅ دلچسپی نه لري او دغه وجه ده چې تر اوسه قاتلان اوننی ولې شو.
2013 پورې 15 کال غي حکومت کړی نو دا نو تیاری سواس نه رسیدل. اگر تاسو نه پاس کم طریقې سره داغه مقدمه سره کم سلوک شو دا څه دی یتیمانو نکی.
د ذکر دا چې د بنظیر بھٹو د وجنې کیس پلټنی د سکاټلند یارد په شمول وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آئی اے سی آئی ڈی پنجاب او پولیس لخوا کړې شوې دي، خو تر دې دمه یې څه کوټلې نتیجې مخې ته نه دی راغلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د سخت یخنۍ له وجې په سلګونو ماشومان د سینې د مرۍ او د راز بیا د ټوخي په ناروغیو اخته شوي دي چې په بیلابیلو هسپتالونو کې یې علاجونه کیږي، خو یوازې لیډی ریډینګ هسپتال د پیښور کې چې جرنیلی هسپتال هم ورته ویل کیږي د ورځې د 0 نه تر 1500 پورې ماشومان د علاج لپاره وروړل کیږي. د پیښور نه د شبیر احمد جان دی رپورټ کې نور حال اورو.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډ ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډینګ روغتون ته دروازه د 0 نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې د 100 ماشومان اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دی او زیات رس له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده، ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي.
چونکی پورا صوبې لوډ پدې اسپتال باندې دی او د صوبې د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چنن سبا روان دي، هغه چینه خراب دي، توخی دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راول لیکيږي. زمونږ په اسپیټال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته پکې جلټه کې هم دي، د پاره یونټ جوړ شوی دی ای ډی سی سی او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټس دي. چون کې رش ډیر زیات دی نو دا غي د وجه لګ مشکلات دي موږ ته، خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پارامډیکس لګیا دي دغه خدمت کوي.
بلخو حیات آباد میډیکل لوختون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راول لیکيږي. پکې ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاص دارنګ وایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی، اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت ته پاره دا ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډیر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دي، زکام دي، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بارہ ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغه باندې کوټ اچول وي، هغه ته غوږونه او سر باندې مکمل کیپ اچول پکار دي.
نوموړي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغوی ترې همدغه جاری وساتل شي، او دین علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو او مرۍ ناروغي هم د دغې سیزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېرو وړو لپاره خو موږ لکه بلو سکس منتھ خو مدر ملک دي، نور خو بل موږ څه نشو ورکولی. نو پراپر فیډ چې مدر ورکوي نو هغې سره ماشوم امیونیټي برابر وي، نو څه حد پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي. او غټو ماشومانو کې د غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی د چیتو پاپړ دا سیزونو نه پرهیز پکار ده، ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چرپې خور درې وڼو لوی هسپتالونو په شمول د سوبې نورو لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سوونو ماشومان د روزانه په بنیاد راوړل کیږي، چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومانو ته هم د ټوخي، سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي، او باید د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره یوه نوې اداره جوړه کړې. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په سر ښار پېښور کې د پرمختګ کارونو په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پېښور سوداګران او دوکانداران بیا د دغه پلان نه مطمئن نه ښکاري. د پېښور نظم خبریال غلام غوث دا رپورټ را لېږلی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د خالی پورس د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړی ده، او د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره د دغه نوي ادارې مقصد په سمه توګه په پېښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
پېښور د ښکلا لپاره په اولی کال کې مونږ 50 کروڑ روپۍ خرید یو ارب شي، اوس په دا مسلسل مونږ پېښور د ښکلا لپاره راغلو. په نفاذ چې دی نو دا به شاور ڈیولپمنٹ اتارٹی کی ظاہر خبر دے پر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ سے ضروری دے چاہے مستقل کار کئی پارے کی ماہرین کو خدمات حاصل ہے، کنسلٹنٹ خدمات حاصل ہے، اور دی پارا کے مسلسل پلان کئی گرین بیلٹس پر طریقہ بانے جوڑول پکار دی، کم بوٹی کرل پکار دی، کم جگہ پارکس جوڑول پکار دی، چوکونو چوراہوں کے کم کم جگہ کس قسم بیوٹیفیکیشن پکار دے.
خو بلی خواته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو، خو د هغې وروسته حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه، نالۍ او د بجلی ستنې هم په هغه ځای پرېښودلي دي، او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویلي وو جو ظفر علی شاه صاحب ادمنسټریټر وو، هغې مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 ارب روپۍ ماسه پروت دي، به دا مونږ وروسته کوو، دا مونږ جوړو، نالې جوړو، دا روډ به دا جوړو، دا شیډ به داسې ورکوو، دا شان به کوو. نو هېڅ سمو نه شو. نو دا جو برادي دی باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ د حکومت سره دا تعاون ولې وکړو، خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو. دې کوم بزاونه تاسو وروسته کوو، کوم به بجلی کمپې لګېدلې دي، کوم بزاونه تاسو وروسته کوو، هغه بازارونه جوړ کړي، فوټ پاتونه جوړ کړي، بجلی کمې وروسته کوي، سوی ګیس کنکشن کوم نه لاره کې پروت دي هغه وروسته کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په ځواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره پیسې بېلې کړې دي، او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دغه ځینو دوباره د جوړولو چرتا ډرین دی، نو ډرین جوړولو، نالۍ دی، نالۍ جوړولو، روډ دی، روډ د جوړولو منصوبه پلان لري. 10 کروڑ روپۍ حکومت دی حوالے سره مخکې سر روډونو لپاره منظور کړی، د نورو لپاره هم ان شاء الله تعالی موږ به خپل بی بجټ کې مو روان بجټ کې دغه طرف پیسې مخصوص کړو.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره یو پلان جوړ کړی دی، او دې لړ کې د پرمختیایي کارونو د څارنې لپاره یو نوی اداره هم جوړ کړی ده، خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د دسمبر د 28 نیټې نه د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو یو میله شروع کیږي شروع شوې ده. په دې میله کې د قبایلي سیمو جنکو لوبغاړو هم په خو او شاسلورو لوبو یعنی بیډمنټن، رسکشۍ، اتلیټکس او ټیبل ټینس کې برخه اخیستې ده. دغه قبایلي جنکۍ وایي چې که دا رنګ موقع ورکړل شي نو دوی کې صلاحیت هیڅ کمی نه لري. په دې حکله زمونږه خبریال فرهاد شینواری دا ریپورت را لېږلې چې حال یې اورو.
ایمونه ما روشنی دی او زکر می جنسینه ما څوکم دی مو بیډمنټن دی ما مو ډیر خوښ دی او زه ډیر انجوای کوم. ما کې من دایره دی څوک ما ته په کار دی زمو تنده شه لورای وینس په برکارو وسطی چې مو یې سیور کې وخلو مختلو شو پاکستان ما څوکم دی مو روشن کو کبلی جلکای کې ډیر چیلنج ته بس واجه دا دی چې مو ته دا شه وینس برکارو نه چې مو خپل سهلیات څوک می ورو بس بهار کور طرف نه خو ډیر ته اجازه وی او ډیر ته نه وی مو ته یو بیډمنټن کوډ ضرورت او د سر اسمنو نو بغیر دا شخص
ملائکا مومن دی جنسی منګه اسکول کې میسین راته ویلو چې لوبلا ځان تیار کړو منګه کونه اجازه ترا واسه او میسین سم منګه دلته راغلو. دلته زما خدادوم باندې کالو زه د پرایویټ نه راغلم سرکاري ته زه پړم بي زلبان راغلم. دلته دا سه ټول ماشومان لپاره دي چې دا ګیمون خپل خپل او کې میسین ډاډ نه راځي. دلته زما مخ کې تک ته اراده ده زه لوب کوم نور گیمونه بم کومه د پاکستان په ساته باندې لاړ شم.
زما نیلم نامه ده زه جمرود نه راغلی يم بیډمنټن د پاره او دلته مونږ گیم وکړو او مونږ گیم وګټلو او بس مونږ ډیر خوشاله اوس دعا کوو چې مونږ فائنل مو ګټو. زه یو ځل سکول وخت نام زه دلته راغلی يم د سټیډیم ته اوس یو ځل بیا دلته زه بیا راغلم کالج سایډ نه کسان راغلی وو زه مستقل د پاره غستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نو او اوس چې دین اوس زه بیا زما خواهش ته جذب کې مستقل شم. زیات تاریخ خو خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وي به انتها ډیر خوشاله.
زمانو معروخ ته معروخ ظاهر او مونږ د مومند ایجنسی مونږ چې د مختلفه مختلف لوب لراغلی څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، ټګ اف وار او زمونږ دا دغه دي چې د کشان دی پکار دی مونږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کیو د کشان دی فیسټیوال کې ځکه زمونږ فاټه خلک چې دی شیزونه هر څه د لاس دی روسته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره مونږ دا هر څه پکار دي. دي ته پکار دي چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کی دی د وجینه بزمون ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او اغي دی به د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
او زه مومن د نارغلی مو زمانو مسای ماده او زمون ماشومانو کې ډیر ټیلنټ دی خدای دې چې دوی ته اپورتونټیز کم دي. دا خو خدا اوس خو ایجنسی نه الحمدلله د سخه شو او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دی او دا ټول مومن دی ټیپیکل مومن دی او غوی اوس لونه مطلب ډیر جنکې زمون سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلټکس ته وتلی ډیر خلوبه او لزز تاسو ته ملک دومره وخت ور سره پریکټیس نو ډیر خلوبه یو کړه ډیر زیات خو ماحول او ماشومان ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بک اپ ویلو.
دا ماشومان چې د قبایلی سیمو د ویلابېلو سیمو نه راغلي وي د پیښور په قیم سپورتس کمپلیکس کې یې زمونږه د خبریال فرهاد شینواری سره خبرې کړې وي. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سر ته رسیږي خو دومره وخت لرو چې د بشیر ګواښ نه پکې بیا د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره ملاقات وکړ. د ډاکټر عبدالله یو ویان جاوید فصل د مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې او هغه هیله وکړه چې له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو د اتحاد فاټا ګرینډ الاینس مشر حمیدالله جان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای د خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتران باید د راتلونکې میاشتې په نیمۍ کې د یو بل سره ملاقات کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د جمعې په ورځ په دې خبره سلا شوې ده. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بھٹو اتم کلین نن لمانځل کیږي. بېنظیر بھٹو په 2001 کال کې په یوه بمبي چاودنه کې ووژل شو چې ذمہ واري طالبانو په غاړه واخیسته. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېل غاړې د دغه هېواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 تاریخ مذاکراتو ته سره کښېني. د شام عرب کرد او عیسوي جنګیالیو د دغه هېواد په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند له داعش وسوال ډلې څخه نیولی دی او د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. د داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي د داعش وسوالې ډلې څخه دغه ښار بیرته ونیسي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدي. امید ده چې دا خبرونې مو خوښې شوي وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره هم په دې سپو پوره په 6 بجو بیا په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بشیر ګواخ او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد و بهد شئ.